مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. زه احمد تکل د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشر نورزی چې په متحدو ایالتونو کې بندي و، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشي شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر و، او بشیر نورزی او بخی بشار نورزی چې په ځینو راپورونو کې نوم بشیر نورزی هم یاد شوی دی، په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلې دي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاری وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي یې تړلي دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیم ختیځو غاړو ته رسیدلی دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبی ښار میکولایف ته نږدې پر یو اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر له ننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لنن روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د حاجی بشار نورزی د خلاصون هرکلی کړی.
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي.
د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري. نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
امریکا ته په دې وروستیو کې کډه شویو افغانانو د امریکا د کانګرس مخې ته د پرلط پر مهال د استوګنې د قانوني مراحلو د اسانتیا غوښتنه کړې.
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دا د هغوی مشکلات ډېر اسانوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې د روسیې پر وګړو د ویزې بندیزونه لګولي دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزای له ولسنیم کال بند وروسته نن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشیر نورزی هم دغم د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د پایل یو نوی لار یاد کړه. په دې اړه نور جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشیر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید به خبري ناست پر محل وویل نو موړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوه خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دوړو هیوادونو سره نږدې کی او د جسب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نشي حل کېدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړی کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتنامو زندان څخه راخوشه شوی بشیر نورزی یادې خبري ناشته ته د خپل خبرو پر محل موبایل نو موړی د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نو موړی وویل د ازادي دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړې کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه پرودګار علم را خلاص کړ او د ازما را خلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي او زه فکر کوم چې ان شاء الله دا مشکلات ټول ما باندې ډیر سي او ډیر سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشیر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک کې به محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشئی توکو د قاچاق لکبل په عمر بند سزا محکوم کړ. او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې و. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دغې تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مخکې ویلي و وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشی کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي لزده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق پر خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی دی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ ته خوانزيو د تړلو دوام ته توند خبرګون خوله. خغلی فائق نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د جنو خوانزي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوت اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه و پختل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په 28 نیټه په روزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لښپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوني خونځي او تولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله خونځي بندي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان جنو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي له زده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. قدرمنو اوریدونکو دا مطلب د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. دا شیبه د ازادي راډیو پاڼه زما مخې ته خلاصه ده او په سر کې د طالبانو د مخکښ غړي حاجی بشار نورزی د خلاصون خبر ښکاري چې له امریکایي وګړي مارک فریریک سره تبادله شوې ده. تاسو کولی شئ چې نور مطالب نور په زړه پورې مطالب هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتېدنې ته لار اوروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کډوالو مسؤوله اداره له دې کبله تر فشارونو لاندې ده چې تر اوسه نه ده توانېدلی د هېواد ته کډه شوي افغانان په ټاکلي وخت ځای پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخ ته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې دغه مصوبه په تایید سره په دغه هیواد کې د نوي ورغلو افغانانو قانوني میشتیدو ته زمينه برابر کړي. سفیر اوف دغه پرلت یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کیږي. نو موږ راغلي وو چې دلته د هغې دپاره اډوکیسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچوو چې هغه منظور کړي.
د یادونه ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت ته چې یو اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوځ یو شمیر پخوانی پوځیان هم اره ورځ ورزي او د امریکا د کانګرس لغړو سره د لیدنې په محل د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یو بل ګډونواله وایي د دغه قانون تصویب به د هغو افغانانو سفر ته هم زمینه برابره کړي چې په امریکا کې د میشتیدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا د هغه افغانان د پاره دی کم چې په افغانستان کې دی او کیسونه په پروسس کې دی د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې هم دلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سیارس اټس درک نهسته د هغه د پاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوی کارکونکي وګماري او نوی دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستندوی ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشې د ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي په ټول افغانستان کې نږدې 9.9 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښه پایلې یې لرلي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لور نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علماي کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سرلننه خپلو هیوادو ته د هغو روسانو پر ورتک بندیز اعلان کړ چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سرلننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتک په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک هاوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمنی او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسي چارواکو پر هغو کسانو کړی تنګ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې تیره فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلې دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تموز احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي بدیلی باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تیرې شنبه په ورځ د مخابراتي شبکې له مسؤلانو سره په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیزه شبکه او پابجي آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د انحراف لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. د ازادي راډیو خبریال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجي آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمی اماده کړي چې د ځوانانو سر مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډیرایې ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کیدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اغستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار ده ښه غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبه په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په غوږ پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بند شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او دا هم قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمن حکمریم له پکتیاری بولسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروي چې کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو خپله طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کړه، نو هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته علاج یې هماغو کورونه تثبیتوي او هماغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي، خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریدم هیله کوم چې نشر کړی مونږ د اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشې کړي د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او که نه یې خوشې کړي نو سبا د ټولنه کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره یا دې لارې خوشې کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړې څه وایي زیمه ورکوي افغانانو ته دا د دوی پالیسي ده دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي خو اوسنی ولس بیداره دی ویښ دی دوی دا نظام نه مني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو اوریدم کارکون په ټول سلامونه زموږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دا چې لس ډېر ښه دی او دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهي او جهالت خواته زنانم ځي انداس نه چې زموږ نارینه دوه رسیدلی چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي خو زنانم به بیخي به کم مکتب ته تعلیم یافته دي موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي
زه د مورات لشکرګاه شهر څخه عبدالملک خبره کوم ورور دلته په لمن کې ځوانان بیکاره دي ګرځي کارو کسب شي نسته ټول خلک دغه سکړيږي نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته ځي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 24 21 11 24 201
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي خو له مخ کې یو رسته راپور د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ل یو کال پوره کې دروسته له هم به برخلي کړي او معاشونه نه ورکول کیږي دوی وایي د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګی کارکون کې دی چې وایي ل تیر یو کال راهیسې به برخلیک دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي دوی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو می وخت سل شي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا لمنحلې دوه وروسته دوی هیڅ امتیازات نه ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي ماش نشته دفترونه تړل شوی یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړی موږ هر یو له شلو تر دیر شو کلونو پورې دندې کړې دي دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنې دوه بدندې شوي دي بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکو میرباس شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډېر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده نو په همدې خاطر باندې دا ټول ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسیدلی
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کیږي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بے برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې اوس د نن د خبرونو لاندیستا پام وکړئ. د طالبانو یو مخکخ مشر حاجی بشار نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو او بشار نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. کاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشی کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوې لیدي چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ایزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی دی. ښاغلي فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلې دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وخت ته لرسیدو سره سم لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. خو ښاغلی زلنسکي په عین حال کې خپل غاک له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه د روسي وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزين ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سبزه باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته کو ګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیم د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وختونه نور مطالب حمله رو لمخ سره پات شي. زموږ غږ آزادي رادیو نو اوري. د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د سه‌شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهونکی خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیګ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شلورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې خېل استراوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کومو 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا په وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلت چې پښونې ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړی نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته، که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته، هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، په اډلیټ کې د سیالي دا او نه پويګم درې ما سیالي چیرته دا برزبن کده کنه پويګم
پر برزبن کې د دوی هغه مغه لوبه دا وارم اپ میچ دی له پاکستان سره جو کوم دی
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډل اعلان جوړ کړي پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صاحب ډیر مهم یو سلیم صاحب بیا درته ما باید یو کال مخکې لوبډل ته راغلی وای او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې ته با لغنا په دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای دا بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سیریس استرالیا په چونو کې خو بولینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران دی تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دی مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوري چې څلور دوی راوړي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه اگزیسه
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیت صرف اشتراک کول ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید دوبډله د سه تیار کې سه ته هغه فیکٹرز ولري ستل نړیوال جامو غټي او غټ لوبډالو ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي ورپسې ابراهیم زدران راځي او ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمن وی چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 55 رنز په 40 بالو 50 رنز
خصوصا په شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته دا مسله د رضوان سره نن سبا
دا ته پیچ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنی کته چې د 500 بالو 55 رنز وو کې نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډل سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپک زل سل منډي جوړي نو تا مجموعي منډي 150 زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالیو کې غټون کې منډي نه دي او 13 بیا استرالیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبردار دي چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوړوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیره کسان راټول شوي وو دغه طالب علم ابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنۍ هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځمې پورس په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمن د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته د دغه سیالیو پرانس غونډې ته مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجنیر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې تر سره سو چې له دیارلس ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلی ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلای شي؟
یو سړی کار پیل کوي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د مخپلو استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین
آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویب سایټونو شانتي هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار وکړي. کې تدریجي شکل سره کاروبانی وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کې هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهم خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی، سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، داغه ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنه کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته دي، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ. دا غي کې څو شیان مهم دي، څو شیان مهم ده دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او ده، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو وي یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاری. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سي دي هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.